السلام علیکم تاسې ازادي رادیو ته غواګیاست شپږ بجې شوې پر روانه خبری مجله کې به واوري چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوې نوملړ کې نږدې سل کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل قاچاق جنسي تیری او نور جرمونو له کبله زنداني شوي. نور مهم راپور نه هم درته خبروم خو لومړی لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان چارواکو په هرات ولایت کې د هغو کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې ویل کېږي ایرانی پوځیانو هری رود سیم ته غورځولې دي. افغان حکومت د سولې د پروسې په ترڅ کې 98 تنه طالب بندیان له بنده خوشي کړي او مصري چارواکي وایي چې په سینا دښته کې 13 افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو په هرات ولایت کې د هغو کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې ویل کېږي ایرانی پوځیانو هری رود سیند ته غورځولې وو. که څه هم ایرانی چارواکو دا ادعاوې رد کړي دي خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر پرون وویل چې په دې اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. د دې پیښې د قربانیانو دقیقه شمېره تر اوسه نه ده معلومه شوې. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه 70 کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هری رود ته اچول شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون رئیس عارف جلالي وایي 15 مړي د روغتون ته رسیدلي چې له دې ډلې څلور کسان په اوبو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي. د هرات د ولایتي شورا رئیس احمد کروخي بیا وایي چې 12 کسان په دې توانېدلي چې ځانونه په لامبو وژغوري او په ګلران ولسوالۍ کې هم 9 مړي موندل شوي دي. طالبانو په یو بیان کې له ایران څخه غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او اسلامي ورورګلوۍ د اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نورو 98 طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون له پل چرخي زندان څخه خوشي شول.
د جمهور رئیس له فرمان سره سم پرون 98 تنه طالب زندانیان د پل چرخي له زندان خوشي شول. ټول ټال تر دې دمه 650 تنه خوشي شوي او د فرمان سره سم 850 تنه نور خوشي کیږي.
د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې افغان حکومت ژمن دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه به لاره اواره ساتي. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو 9 ورځو کې 12 ملکي افغانان وژلي او 940 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وایي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره دا مهمه ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو د ملي امنیت شورا د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې د اوربند لپاره د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړي دي او دا غوښتنې یې بې ځایه بللي. د بغلان ولایت په تلاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تلاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا 10 کورونو او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. لازادې رادیو خبرونه اورئ. مصري چارواکي وایي چې په سینا دښته کې 13 تنه افراطي وسلوال د مصر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن یک شنبه خپور شو وایي ملي امنیت د هغو تروریستي عناصرو په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړل چې په بیر العابد سیمه کې په یو کور کې پټ شوي وو او له هغه ځایه یې د حملو پلان درلود. بیان زیاتوي چې د دې وسلوالو پټنځای د دولتي ځواکونو لخوا په نښه شو چې په نتیجه کې 13 تنه وسلوال ووژل شول. په بیان کې راغلی دی چې امنیتی ځواکونو په سیمه کې وسلې او مهمات هم موندلې دي. د مصر پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل په بیر العابد سیمه کې پر یو پوځي ګاډي د ماین د چاودنې په پیښه کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې ومانه، د یو منصبدار په ګډون لس دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران په ځینو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی جمعتونه سبا دوشنبې بیا پرانستل شي. په ایران کې چې په سیمه کې د کرونا د وبا له کبله سخت ځپل شوی هیواد دی، جمعتونه د مارچ د میاشتې په لومړیو کې بند شول. ښاغلی روحانی نن د کرونا وایرس د مخنیوي له مسؤولو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې وویل د ایران په 122 ولسوالیو کې به چې د ټولو ولسوالیو له دریو یوه برخه جوړوي جمعتونه له سبا څخه پرانیستي وي. هغه همداراز وویل چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې معذفه کمیټه د روانې مې میاشتې په 15 نیټه د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه هم غور کوي. د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ایران کې 6,150 کسان مړه شوي او 6,940 کسان پرې اخته شوي دي. او وروستی خبر، نن د می 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په یو بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په برخه کې د پوښتنو او انتقادونو په اړه په جرأت سره راپورونه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
ازادي رادیو ته غواګیاست. کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وی پاڼه هم واورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو .org. د خبری مجلې په پاته برخه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زنداني شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2,004 ته ورسېد. یوازې 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
تر جنې څخه 215 مثبت پیښې ثبت شوې چې زیات مثبت پیښې په کابل ولایت او کندهار کې ثبت شوې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایاند وحید مایارو نن د می 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. که څه ملګری ملتونه وایي افغانستان تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنی سکتور لري، خو د افغانستان د رسنی توب کمیټه وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. له دې به مو هم خبر کړم چې د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره د تیتسو ناکومورا پر ژوند کتاب خپور کړ. دا کتاب چې دا کتاب کاکا مراد نومي کې وخت سره ملتیا وکړه. ځینې نور مهم خبري موضوعات هم درته خبروم. هیله لرم ملتیا وکړي. خره غلاسته ز امید زهیر مل د خبری مجله د عبید الله عبیدی په تخنیکی ملتیا درته وړاندې کوم. د طالب بندیانو نوملر چې ازادي رادیو ته رسیدلې خې چې په دوی کې نږدې 100 تنه داسې کسان هم شامل دي چې د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زنداني شوي دي. خو دا کسان چې په ښکاره د طالبانو غړي نه دي څه ډول د دې ډلې په نوملر کې ځای شول؟ د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي رادیو ته د دې فهرست د سپارلو پر مهال ویلي دا نوملر د یو شمېر طالب قوماندانانو لخوا چې خپل زندانیان دي چمتو شوی دی. په دې 1,500 کسیز نوملړ کې له 6 زیات کسان داسې هم شته چې حق العبدي دعوه لري. جزئیات په راپور کې. ازادي راډیو د وی بخبر سرچینې څخه د هغو 1,500 طالب زندانیانو نوملړ ترلاسه کړی چې د سرچینې له قوله طالبانو چمتو کړی او له زندان څخه د یادو کسانو د ازادي دوه لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. له دې شمېر زندانیانو ډېر شمېر یې د کابل د سرخیب له په زندان کې دي. سرچینه چې د دې موضوع د مهموالي او تر خوا یې رسنیو سره د خبرو د اجازې د نه درلودو له کبله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ یو شمېر طالب قمندانانو لخوا چې خپله زندان کې او مخکې له دې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د طالبانو هغه تخنیکي ټیم ته سپارل شوی چې د زندانیانو د ازادۍ په اړه د خبرو کولو لپاره کابل ته راغلی چمتو شوی دی. په دې زندانیانو کې د یو اتیا تنو نومونه شته چې د طالبانو د ډلې هیڅ غړیتوب نه لري. له دوی 15 تنه په قتل، 33 تنه په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې هغې ونی او له دندې د ناوړه ګټنې په تور مجرم پیژندل شوی دی. له دې یو اتیا تنو یې 4 تنه په اعدام محکوم شوي او د پاتې کسانو یې له 3 تر 18 کلونو د بند موده پاتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نوملړ د دوی د زندانونو د چارو کمیسیون لخوا چمتو شوی دی او په زندان کې پراته طالب قمندانانو پکې هیڅ ونډه نه درلوده. خو د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ومنله چې دا نږدې 2000 کسیز نوملړ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د طالب زندانیانو دی. ښاغلی شاهین دا کوي چې د افغانستان حکومت لدی کبله چې نه غواړي لدی زندانیانو یو شمیري آزاد شي ورته دوسیه جوړې کړې دي.
نام زندانیانو کې در لیست
دی وايي هغه زندانیان چې نوملړ کې نمونه شته د اسلامي امارت د زندانیانو د سوانح دفتر لمخې جوړ شوی دی. خو د کابل ادارې د یو شمیر هغه زندانانو لپاره چې نوملړ کې شته د اسلامي امارت اړوند دي بیلابیل دوسیه ورته جوړې کړې دي. د همدې کبله اړینه ده هغه مهال چې زندانیان آزادېږي باید موږ یې تصدیق او تایید کړو. خو د دې زندانیانو څخه د یو شمیر کسانو د محکمې د سندونو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې سندونو کې لیدل کېږي چې له دې کسانو دوه تنه یې د قتل په جرم د محکمې لخوا په 14 کاله بند محکوم شوي. همدا ډول درې تنه نور د 602 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په جرم په 14 کلن بند محکوم شوي. په سندونو کې یو بل تن چې د طالبانو لخوا د ازادۍ غوښتنه شوې او په دې نوملړ کې نوم شته د جنسي تیری په جرم په 14 کاله زندان محکوم شوی دی. له دې پرته د طالبانو لخوا په دې نږدې 2000 کسیز نوملړ کې 14 تنه هغه کسان دي چې د اعدام حکم پر شوی او 35 نور بیا چې ډېر شمېر د طالبانو غړي دي داسې کسان دي چې حق العبدي دعوه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو دی بخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نوملړ د ملي امنیت شورا لخوا لوی څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. نو د دې نوملړ او په دې اړه د لا وضاحت لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره هم اړیکه ونیوه خو هغه خبرو ته حاضر نشو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې و برخه د 15,000 طالب زندانیانو ازادي تشکیلوي او دا ډله هم ټیګار کوي چې د بین الافغاني خبرو د پایل وړاندې باید دا شمیر زندانیان له بنده آزاد شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالب زندانیانو نږدې 1550 تنه آزاد کړي او د طالبانو د ویان له قوله په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم شته چې د دې ډلې غړیتوب نه لري. همدا ډول طالبانو د افغانستان د حکومت یو شمیر زندانیان له بنده آزاد کړي دي خو د افغانستان حکومت هم ویلي چې دا کسان نظامیان نه بلکې ملکي وګړي دي. که څه هم د افغانستان د حکومت د طالبانو 1550 زندانیان له بنده آزاد کړي خو دا ډله پرې قناعت نه لري او وایي ټول 15,000 زندانیان باید نو دوی ته څارنې لاندې آزاد شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 2,304 تنو ته ورسید. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي تیرو سلیر وسو ساتونو کې د کورونا وایرس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت وایان وحید الله معیار وایي د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې ډېرې پیښې ثبت شوې. په ورته وخت کې کابل والی په کابل ښار کې د روژې میاشتې تر پایه د ګرځبندیز د غځېدو خبر ورکړی دی. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
کابل کې د ګرځبندیز لامل په ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په یوې سنډه کې خپلې تشې کراچۍ ته ناست خاموش او په فکرونو کې ډوب دی وایي. د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر اوسه چې نږدې میاشت ورناوړي له حکومت څخه یې یوازې 3.5 منه غنم ترلاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. د اته کسیزې کورنۍ یوازینی پالونکی شیر محمد
قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مو هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوږه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرځبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ د موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تېرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل، په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2024 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي معیار په خبره په کابل کې د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي تېرو څلور ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکې ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2201 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 260 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 60 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د کمیټې رئیس نجیب شریفي نن په یو خبري غونډه کې وویل، حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوي او زیات شمیر نوري خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکول توان نه لري. د کمیټې له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیر یې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل، حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. دی وایي زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي، ځینې حتی تړل شوي دي او یو شمیر یې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکوونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کرونا وایرس د بحران تر پای ته رسېدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغر شریفی وایي د رسنیو د کارکوونکو لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیایي اسانتیاو رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رسیږي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالي اړخه له ستونزو سره مخ دي او دغه شان زیات شمیر خبریالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کرونا وایرس له امله څومره شمیر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمیر خبریالان بیکاره شیبی. خود رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو له امله په دې هیواد کې سلویخت رسنۍ تړل شوې دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل، هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
انشاءالله
خاغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخه کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوختې دي چې یوازې 1100 یې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاري جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 250 ډېرې راډیوګانې او دغه شان له 1450 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کله یوی خو د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبراوي لکبل د رسنیو د اقتصادي بحران په اړه اندېښنه ښیي. بل خو بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وای د هیواد په سویل ختیځ آسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنی سکتور لري. د یونامه مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د بیرا لاینز دا څرګندونې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په اړه کړې دي چې نن د مې په درېمه نمانځل کیږي. یونامه په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رسنیز پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د سولې په هر ډول بهیرونو کې به د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه کوي. د یونامه مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې ځانګړي استازي دبرا لاینز په یو پیغام کې ویلي د سولې په خبرو کې باید د بیان ازادۍ په ګډون د ټولو بشري حقوقو ملاتړ وشي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت د پیغام کې ویل شوی هیڅ چاته باید د اجازه ورنکول شي چې افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وګواخي. د میرمن لاینز په دې پیغام کې راغلي د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د بیان ازادي او د کرکجنو یا تفرقه اچونکو خبرو توپیر باید وشي. نوموړي ویلي څوک باید ځان ته دا اجازه ورنکړي چې د بیان له ازادۍ نه په استفادې خلک تاوتریخوالي یا بل کوم منفي کار ته وهڅوي او یا د افغانانو ترمنځ تعصبونو ته لمن ووهي. یونما ویلي لکرکې ډکې خبرې ټولنیز نظم ګډوډوي، ګډ ارزښتونه له منځه وړي او انساني کرامت ته زیان اړوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د شرایطو کې چې کورونا ناروغي ټول نړۍ ته یو ګواښ دی، رسنۍ د معلوماتو په ورکولو کې د پام وړ رول لري. دبرا لاینز ویلي دا مهال د کورونا په اړه خطرناکې صحی مشورې، ناسم معلومات او پر توتیو ولاړې نظریې په انټرنیټي فضا کې ښکته پورته کیږي. دی ویلي داسې حالاتو کې باید خبریالان په کره مسایلو راپورونه جوړ کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو سګنۍ شعار هم دا دی چې بې پرې او له ویرې پرته ژورنالیزم د خپلواک ژورنالیزم د ساتنې یوه غوښتنه ده. یونما ویلي ملګری ملتونه په فعال ډول افغانستان کې د آزادو رسنیو په ملاتړ کې ښکیل دي او حقوقي کارکوونکي هغه جرمونه تعقیبوي چې د خبریالانو په وړاندې کیږي. د یونما په وینا دوی دې برخه کې د سزا د بخښنې په وړاندې مبارزه کوي چې د خبریالانو د حقونو له سرغړونکو سره عدالت وشي. یونما ویلي د هغو خبریالانو یاد به هم ژوندۍ ساتل کیږي چې افغانستان کې قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي د افغانستان خبریالان د نړۍ د زړورو خبریالانو په ډله کې دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ګواښ زورولو، تاوتریخوالي او ان مړینې له ګواښ سره سره افغان خبریالان خپلې دندې ته دوام ورکوي. د دوی په پیغام کې لیکل شوی افغان خبریالان له کرونا د خلکو د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي او دوی هم ساتنې ته اړتیا لري. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال را رسیږي چې تیره اونۍ په کابل کې پر خبریالانو د یوه مرګونی برید دوه کاله پوره شول. هغه برید کې چې د 2013 کال د اپریل په 9 په ششدرک سیمه کې وشو، د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان ووژل شول.
نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې ګڼ شمېر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي او چارواکي د کورونا وایرس د راپورونو د سانسور یا پټولو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې اسدالله لوتین بیا هم راوړي.
سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال را رسېدلې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایرس تازه خبرونو ته په تمه وي. دغه ویروس په ټوله نړۍ کې 2,30,000 کسان مړ کړي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي داسې شرایطو کې باید خبریالان په آزاده توګه په هغه څه راپورونه جوړ کړي چې ویني او اوري او په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ځینې حکومتونو په لوی لاس د کورونا په اړه د واقعي راپورونو مخه نیولې او ناسم معلومات خپروي. دغو حکومتونو په دې کار سره د خبریالانو لاسونه هم تړلي او رسنۍ نشي کولی چې خلکو ته کره معلومات وړاندې کړي. مایک پامپیو ویلي خبریالان د هغو راپورونو پر سر نیول شوي او یا یې ویبسایټونه بند شوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کې یې د چارواکو په اقداماتو نیوکه کړې ده. ښاغلي پامپیو په دې تړاو د توقیف شوو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له حکومتونو یې وغوښتل چې پر رسنیو سانسور پای ته ورسوي. نوموړي که څه هم اوس د کوم هیواد یادونه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو په چین کې ډاکټرانو نه شوای کولی چې د کورونا ویروس په اړه په آزاده خپل نظر څرګند کړي. د ده په باور د چین حکومت د معلوماتو د پټولو هڅه کوله او په مارچ میاشت کې یې امریکایي خبریالان هم له چین نه وایستل. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي قزاقستان کې هم هغه خبریالان محاکمه یا حساب کتاب ورسره کیږي چې خپلو راپورونو کې د حکومت له ټاکل شوو مقرراتو بهر شي. د رسنیو د سانسور بله بیلګه ایران ښودل شوی. دغه هیواد کې د اپریل په 28مه دوه خبریالان د یوه کارتون د جوړېدو له کبله ونیول شول. په دغه کارتون کې د کورونا د مخنیوي په ځینو لارو چارو نیوکه شوې وه. مصر بل هغه هیواد دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هلته د رسنیو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه خپله اعلامیه کې ویلي مصر کې تیرو څلورو کلونو کې پر رسنیو دومره فشار راغلی چې هلته ژورنالیزم اوس جرم بلل کیږي. ملګرو ملتونو په 1993 کال کې د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان ویلي سږ کال به دغه ورځ په آنلاین بحثونو او روزنیزو پروګرامونو ولمانځي. دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر دغه لمانځنه هم اکتوبر میاشتې ته ځنډولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش هم منلی چې کورونا ویروس د ناسمو معلوماتو، غلطو روغتیایي سپارښتنو او ان وحشي توطیو له امله ډېر خپور شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او لجمن سره سم زنګو پونم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره د تتسونا کومورا پر ژوند کتاب خپور کړ. دا کتاب چې کاکا مراد نومیږي زبیح مهدی لیکلې او غلام رضا حبیبي رسامي کړی دی. د کتاب لیکوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر ناکامورا د ژوند تصویري کول و. ناکامورا جاپان مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی لوري لیکل شوی او تازه د گاهواری په نوم د یو بنسټ لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تتسونا کامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دیوی د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکا مراد ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنگ آمیزی که بتانه برای کودک جذاب باشه ارائه کردیم.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لوري د کاکامورا په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلې دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکا مراد په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارډ کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تتسونا کامورا د 1390 مریض کال د قوس په 13 نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
او د خبرې مجلې پای ته راورسېدو. شپږ بجې او 30 دقیقې کېدونکي دي. راتب نوري سټوډیو ته راغی. تاسې او اوریدونکي به زه په خدای وسپارم.